با من جاوید نعیمی و همکاران هم فراموش نکنیم که نیم ساعت بعد برنامه میکروفون شما هم آغاز خواهد شد و من دوباره با شما خواهیم پیوست. همچنان اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با من یک جا خواهد بود. حالا خوش آمدین ساروان صاحب در نیم ساعت پیش رو با شنونده ها.
در منن نعیمی صاحب قدرمون آوردون که سلامونه ساعت اته بجه شوه در ده ساعت پا خبرونه که البته پا لومنی نیم ساعت که خبری موضوعات لرو خوب نیم ساعت بلکه میکروفون ستاسو ده و پا ترافیکی به نظمه ستاسو نظرو نورو لومنه در ده ساعت خبرونه وابره. امریکا دفاع وزیر وای د بګرام د هوایی اډې پشان بریدونه به د دوی پر ماموریت اغیزونه کوي. د پاکستان د بلوچستان د پرونی حملې د تلفاتو شمیر 250 تنو ته ورسید او میرمن کلینټن د خپلې ماتې ملامتي د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په غاړه اچوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډیر ګران تمامی شي. ارګ مارنی په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غنی دا خبره د ولسی جرګې له اداري پلاوی او ځینو غړیو سره د پرون شپې په کتنه کې وکړه. د بیان پر اساس ولسمشر له ولسی جرګې وغوښتل چې اوس ته اجازه ورکړي څو کابینه چې په پښو درېدلې په همدې قوت کار پر مخ بوزی. ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فوایدی عامه او کار او ټولنیزو چارو وزیران د دې لپاره استهزاء او سلب صلاحیت کړل چې ویل کېدل انکشافي بودیجه لږ مصرف کړی وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په بګرام هوایي اډه کې له انتحاري حملې وروسته د امریکا دفاع وزیر ویلي چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغیزمن نه کړي. د پینټاګون په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر د پوځیانو په مرجوبلې سخته خواشینی ښودلې او ویلي دي چې امریکا د امنیت د راوستلو لپاره له خپل ماموریته نه پشا کیږي. له بلې خوا د ناټو سرمنشي دا حمله سخته غندلې او ویلي دي چې ناټو به افغانستان یوازې پرې نږدي او له تروریزم سره په جګړه کې به ورسره ولاړ وي. د بګرام په هوایي اډه کې پرون سهار انتحاري حمله وشوه چې پکې دوه امریکایي سرتیري، دوه امریکایي قراردادیان وژل شوي او شپاړس امریکایي سرتیري او یو پولنډي سرتیری ټپیان شول. د افغانستان او تاجکستان د فوټبال ملي ټیمونه به نن په دوشنبه ښار کې د فوټبال دوستانه مسابقه وکوي. د فوټبال فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل لوبغاړي د لوبې لپاره پوره چمتووالی لري او پرونی وروستی تمرین هم وکړ.
آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دوستانه
دی وای د تاجکستان د فوتبال د ملی تیم په وړاندې د افغانستان د فوتبال د ملی تیم د چمتووالي په هدف افغان لوبغاړو د دوشنبه شهر په مرکزی لوبغالي کې ورستای تمرین د ملی تیم د روزونکو انوش دستګیر تر نظر لاندې وکړ. تبدا زموږ ګنش میر هیوادوال د دې لوبي د لیدلو لپاره لوبغالي تراشي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 3:30 بجو د دوشنبه شهر په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د چاودنې له امله د وژل شویو شمیر 250 او د ټپیانو شمیر 150 تنو ته ورسید. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی رسنیو ته وویل دا چاودنه پرون ماښام هغه مهال د هپه لری پرته سیمه کې د شانورانی په زیارت کې شوې ده. اوس وخت زموږ تمرکز د ژغورنې په عملیاتو دی. دا ساحه ډیره لرې پرته ده، شاوخوا 15 ساعته د موټر ډیره سخته لار ورغلې ده. موږ ټول خپل امبولانسونه او ټول امکانات برابر کړي. زموږ کسان په لار دي او ځینې د مرستې لپاره ورسېدلي هم دي. ویل کېږي شاوخوا 600 کسان په دغه زیارت کې ول او صوفیانه مذهبي مراسم یې ترسره کول. د پیښې د سیمې د لرې والي په خاطر روغتونونو ته د ټپیانو د لیږ په برخه کې د ستونزو خبره شوې ده او لا هم ګڼ ټپیان روغتون ته نه دي وړل شوي. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. هیلری کلینټن د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر د خپلې ماتې لپاره ملامته کړې ده. امریکایي رسنیو د هیلری کلینټن د مالی تمویلونکو په حواله چې د نوملې افشای ډډه کړې ویلي دي چې هیلری کلینټن له هغوی سره په تلیفوني تماس کې د اف بی آی مشر د خپلې ماتې لپاره ملامت بللی دی. د خبر لمخې کلینټن ویلی تر هغو چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی په هغې پورې د منصوبو ځینو تازه ایمیلونو د څېړنې راپور نو ورکړی هغه ګټون کې و. د دې ادارې مشر په یوه لیکې له انتخاباتو شاوخوا لس ورځې مخکې کانګرس ته ویلي و چې د هیلری کلینټن ځینې تازه ایمیلونه یې موندلي او څېړنې پرې کوي. د یو بل خبر لمخې د ترامپ له بریا وروسته د څلورمې ورځې لپاره بیا هم د امریکا په لویو ښارونو کې د ترامپ د بریا پر ضد لاریونونه کیږي. لاریون کوونکو پرون په نیویارک، لاس انجلس او شیکاګو کې د ترامپ پر ضد شعارونه ورکړل. که څه هم ترامپ په لومړي سر کې په لاریون کوونکو انتقاد وکړ، خو وروسته یې د هغوی حوصله وستایله. یو مطرح ایرانی ملا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبه ونه کړي. آیت الله احمد خاتمی د تهران د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل ترامپ باید په دې خاطر له ایرانیانو بخښنه وغواړي چې د خپل کمپاین په لړ کې ایرانیان تروریستان وبلل. دا په وروستیو څو ورځو کې ډونالد ترامپ ته د ایرانی چارواکو له لوري څوم خبرداری دی. آیت الله خاتمی وویل امریکایي مشران باید په دې سر خلاص کړي چې د زمري للکۍ سره باید لوبه ونه کړي. د مولداویا خلک د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره له سخت انتخاب سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د ولسمشۍ دوهم دور انتخابات نن تر سره کیږي او خلک په داسې دوو کاندیدانو ته رای ورکړي چې یو یې له اروپایي ټولنې او بل له روسیې سره د اړیکو د نږدېوالي لیوالتیا لري. تیره میاشت په دغه هیواد کې انتخابات وشول خو هیچا معیار پوره نه کړ او په دوهم دور کې د سوسیال ګوند کاندید ایګور دودان چې پخوا د سوداګرۍ وزیر و له مایا ساندو سره چې پخوا د نړیوال بانک اقتصاد پوه او د مالدووا د پوهنې وزیر و په دغو انتخاباتو کې سره سیالي کوي. ایګور د روسیې پلوی دی خو مایا هم غواړي چې له اروپایي اتحادیې سره نږدې اړیکې ولري. مولداویا چې درې نیم میلیونه وګړي لري د اروپا یو بېوزله هیواد دی او د ترکیې ولسمشر وویل هیواد یې غواړي چې له بیلاروس سره د دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په بیلاروس کې اوس د ترکیې پانګونه یو نیم میلیارد ډالرو ته رسیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وویل د ترکیې د پانګونې هرکلی کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه مرکه لرو. د درو وزیرانو د اعتماد له اخیستلو وروسته ولسمشر غنی له ولسی جرګې وغوښتل چې کابینه د کار دوام ته پرېږدي. د فراه والی او نور چارواکي وایي د طالبانو د قمندانانو کورونه په ایران کې دي.
د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجان کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه.
د بګرام له حمله وروسته د امریکا دفاع وزیر وایي دا ډول بریدونه به د امریکا اراده بدله نه کړي. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دوه تنه د لومړي ځل لپاره په ښکاره محاکمه کړل. د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په غونډه کې پاکستان د دواړو خواوو ترمنځ د کرکې په پیدا کولو تورن شو.
په دې فکرمند یو چې کرخه ستونزه خو لري، یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میاس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې تصادش جوړ دی چې دا ختم کی.
د بلوچستان د پرونی انتحاري حمله او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د بګرام په هوایي ډګر پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او ژمنو کوم اغیز ونه کوي. اشتن کارتر په یو بیان کې چې د پینټاګون لخوا خبر شوی د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی کړي او ویلي دي چې د امریکا د امنیت د ټینګښت او د افغانستان د شیراتونکو لپاره له پیل شوي ماموریت نه پښا کیږي. په بګرام هوایي ډګر باندې په انتحاري حمله کې څلور پوځیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په بګرام کې د پرونی حمله په خبرګون ویلي چې د امریکا د خوندیتوب او د افغانستان د خیراتلونکو لپاره لخپل پیل شوی ماموریت نه پشا کیږي. هغه په یو بیان کې چې د پینټاګن لخوا خبر شوی ویلي په دې حمله کې څلور امریکایان چې دوی سرتیری او دوی قراردادیان دي وژل شوی او شپاړس نور امریکایي پوځیان او یو بل پولنډي سرتیری هم ټپیان دي. آشتن کارتر ویلي هغه کسانو ته چې دا حمله یې کړې زما پیغام ساده دی، هغه دا چې موږ باید خپل هیواد د ساتنې او د افغانستان د خیر راتلونکي د تضمین په هدف د خپل ماموریت په مخته وړلو کې لاس په سر نشو. کارتر ویلي په افغانستان کې د سرتیرو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او دا تراژیدي به ضرور څیړي او په راتلونکي کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لازمي لارې لټوي. هغه د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي ښودلې او ویلي دي چې د ټپیانو د درملنې لپاره به هیڅ هڅه ونه سپمول شي. د بګرام په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ سهار یو کس چې انتحاري واسکټ یې په ځان کې و حمله وکړه او دا مرګ ژوبلې پوځیانو ته اړولې ده. وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته او ادعا یې کړې چې ګڼو بهرنیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان پوځیانو ته د امنیتي مسولیتونو له ورسپارلو وروسته د بهرنیو پوځیانو د مرګ ژوبلې کچه ډېره کمه شوه. خو دا به په روان کال کې لومړی وار وي چې په دې کچه مرګ ژوبله پوځیانو په خاصه توګه امریکایي عسکرو ته اوړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ناټو سرمنشي یون ستلټنبرګ، فرانسوي چارواکو او ګڼو نورو کسانو دا حمله غندلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې چې ارګ مانی خبر کړی دا حمله سخت غندلی او ویلي دي چې افغان حکومت د افغانستان او د نړیوالو متحدینو د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره په خپل هوټ کلک ولاړ دی. د پروان سیمه ییزو چارواکو ویلي حمله کوونکي هغه وخت حمله کړي چې د هوایي ډګر کارکونکي دننه تلل او دا لا معلومه نه ده چې ټپیانو کې څومره بهرنیان او څومره افغانان شامل دي. رسنیو رپورټ ورکړی چې د امریکایان په امریکا کې د سرتیرو د ورځ د یوې ورځې ناوخته لمنځغونډې پر مهال تر حملې لاندې نیول شوی. د سرتیرو ورځ هر کال د نومبر په 11مه د امریکا د وسلوال پوز د ټولو غړیو د درنښت په هدف لمنځل کیږي او د امریکا عمومي رخصتي ده. لس ورځې مخکې هم په کندوز کې په یو بمبار کې چې د طالبانو د لمنځه وړلو په هدف شوی وو د درې دیرشو افغان ملکیانو ترڅنګ دوه امریکایي عسکر هم وژل شوي وو. د ناټو سرمنشي یونس ستولټنبرګ هم د یادې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ناټو به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره ولاړوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د حمله غندلې او په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. د منل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د جګړې له پیل راهیسې، یعنی له 2003 کال 2324 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6015 تنه نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د مشانو جرګې ځینې غړي او د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو شمېر طالب مشانو کورونه په ایران کې دي او د دې هیواد له خوا یې ملاتړ کیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ایران وسلوالو طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې الوتکې او ټانکونه پرې بشتلې شي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي وایي د ځینو مهمو طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي او د فراه په وروستیو جګړو کې د یو شمېر وژل شویو طالبانو جسدونه هم ایران ته لېږدول شوي دي. د فراه والی اسف ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د ایران په ځینو ځایونو کې اوسیږي او له هغه ځایه د تخریبي فعالیتونو لپاره افغانستان ته راځي.
د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجن کې ستا کورونه، مشهد کې ستا، کرمان کې ستا، یز کې ستا، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته.
ښاغلی ننګ زیاتوي هغه وسلې چې طالبانو د فراه په جګړه کې کارول یې داسې ښکاري چې له نږدې سیمې نه یې ترلاسه کړي. خدای وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. بلخوا د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي چې ایران افغان طالبانو ته داسې وسلې ورکړي دي چې الوتکې او ټانګونه هم پرې وستلی سي.
ایران نظامي یرغل شروع کړی دی، هاته طالبانو ته مثلا ځایونه ورکړي دي، هاته نظامي مرسته ورسره کوي، داسې وسلې ورکړي دي چې یغ نه کېدای شي، تیارې مو وویشتلی شي او ټینکونه وویشتلی شي، او دغه مرستې دی ورشروع کړي دي.
که څه هم ایران تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړي دي. تیره اونۍ د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم په دې اړه اندېښنه وښودل سوه او د دغه جرګې رئیس د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع له امنیتي او استخباراتي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې کې د دفاعي چارو د کمیسون منشي رینا ترین ازادي راډیو ته وویل چې په همدې اونۍ کې به کشفي او استخباراتي ادارې دوی ته معلومات ورکړي.
راتلونکي دوشنبه ته موږ په دغه اړه موضوع په اجنډا کې لرو او کیدای شي مسولین و موږ ته هر اړخیزه معلومات راکړي کوم معلومات چې دوی خپل په لاس کې لري.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران همکاري په ډاګه کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلاټنې روانې دي.
په دې اړه باندې موږ هم تحقیق کوو که کوم اسناد پیدا کړو د موږ مطبوعاتو سره شریک. موږ داسې اسناد نه لرو چې هغه تحقیق کوو. موږ په دې اړه باندې هغه وکړو نظر ورکړو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ایران په افغانستان کې د داعش د پراختیا له ویرې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. له دې ډلې متی الله خروټی وایي نه یوازې ایران بلکې روسیا هم د داعش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له طالبانو سره اقتصادي او پوځي مرستې کوي. ښاغلی خروټی وایي چې له داعش سره د مبارزې ښه طریقه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او له دوی سره مرستې کول دي، نه له وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستل.
څه موده مخکې د فراه والي ښاغلی آصف ننګ د ازاري راډیو په ولایت خبرونه کې ویل چې وسلوالو طالبانو د فراه په وروستیو حملو کې له داسو وسلو څخه کار اخیستی چې د افغانستان په نورو سیمو کې وسلوال طالبان نه کاروي. ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت د دې لپاره په مستقیم ډول په ایران تور نه پوری کوي چې دا حکومت نه غواړي چې په یو وخت هم له پاکستان او هم ایران سره یې اړیکې خرابې وي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. په یاد لرئ نن له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې په ترافیکي بې نظمۍ خبرې کوو. ستاسو په نظر په ترافیکي بې نظمۍ کې خصوصا په ښارونو کې ملامتي د چا ده او څنګه مخه نیول کېدای شي؟ هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او یا به هم د افغان بسیم د تاسو اتل شمیرې لري سر له اوسه اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي. د افغانستان ولسمشر د کابینې د دریو غړیو د سلب صلاحیت کېدو په اړه جدي خبرګون وشو. محمد اشرف غنی پرون شپه په ارګ مړی کې د ولسی جرګې له اداري پلاوی او ځینو غړیو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې اجازه ورکړي چې کابینه کار مخته بوزي او بیا د ټولې کابینې د کار وضاحت هغوی ته ورکړي شي. ارګ مخ کې په یو بیان کې ویلو چې د بودیجې د مصرف په اړه ولسی جرګې ته د کافی معلوماتو تر رسولو د وزیرانو د استیزا پروسه ځنډیږي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د کابینې د دریو غړو د استیزا او سلب صلاحیت کولو په خبرګون ویلي چې د کابینې د غړو بدلون اوس وخت ډیر ګران تمامېږي. افغان ولسمشر د ولسی جرګې له اداري پلاوی او ځینو غړو سره پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې کتلی او د ولسی جرګې د یادې پریکړې په وړاندې د حکومت د اعتراض لپاره ډیر دلایل بیان کړي دي. له دې ډلې د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د واک محدودیت، وظیفوي مداخلې، د قراردادونو لاس په لاس کېدل او د کابینې د غړو د کار ناوخته پیل هغه څه بلل شوي چې له عملی د بودیجې په مصرف کې خنډ رامنځته کړی دی. ولسمشر له ولسی جرګې غوښتي چې اجازه ورکړي څو کابینه چې اوس په پښو درېدلې نور هم قوي شي او د کابینې مسؤلیت د یو وزیر په توګه نه بلکې د ټولې کابینې په توګه په پوره وضاحت سره راتلونکي بودیجه کې شامل شي. جمهور رئیس د ولسی جرګې غړو ته ویلي چې د بودیجې د لګښت ستونزه ډېر پرمختللي هیوادونه هم لري او دا ډېره ستونزمنه ده چې د کابینې غړي بدل شي او هر څه له سره پیل کړی شي. د ولسی جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره افغان ولسمشر وروسته له هغه ولیدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیره نسترین اوریاخیل د انکشافي بودیجې د لږ مصرف په خاطر سلب صلاحیت شول. ارګ ماڼۍ پرون د ورځې ناوخته هم د ولسی جرګې د یادې پریکړې په غبرګون د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو د وزیر د استیزا دلایل نامعاجه ګڼلې وو. په یو بیان کې چې ارګ ماڼۍ په همدې اړه خبر کړی وو ویلي وو چې ولسی جرګه د وزیرانو لخوا د بودیجې د مصرف په اړه بشپړ معلومات نه لري، نو د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو د وزیرانو د استیزا پروسه ځنډیږي. پرون شپه په دې لیدنه کې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کابینې غړي، د ولسی جرګې اداري پلاوی او ځینې غړي هم شامل وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسی جرګې تازه خبرګون هم واخلو، خو په دې اړه د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو چې له ولسمشر سره د لیدنې لپاره وربلل شوي وو له څه ویلو ډډه وکړه. کړه. اخوه د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا تازه په یو اعلامیه کې د صلاح الدین ربانی استیزه او سلب صلاحیت کول ناسم کار او د مشخصو کړیو سیاسي هڅه بللې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د جمعیت ګوند د ملي یووالي حکومت د یو اصلي تشکیلونکي لوري په توګه وضعیت څاري او له قاضیو سره سم به د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره لازمي پریکړې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اته بجې او شل دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ګډې هڅې کولی شي د ځان ژغورلو ملي او ګډه اراده رامنځته کړي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وویل چې په سیمه کې نوې پیدا کیدونکې ستونزې د ټیټ ولسي شعور له امله دي چې باید ورته کار وشي. په دې موضوع د یوسف خان زاتران راپور.
یو شمیر مدني فعالان، حکومتي چارواکي او پښتونخوا نه راغلی پلاوی د ډیورنډ فرضي کرښې ته د پروتو قومونو ستونزو د هواری او کلتوري دالی ساتلو لپاره په ګډو هلو ځلو ټینګار کوي. د هدف ته د رسیدو لپاره د پولې دواړو خواو ته د فعاله ولسي تړونو پیوستون لارغړي په کابل کې راټول شوي تر څو د فرهنګ او ژبې، مدني ټولنو، رسنیو او قومي مشرانو له لارې عملي اقدامات وشي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د تاسو ستونزو د حل لپاره باید اولسی شعور لوړ شي.
موږ نو محالې ستونزې کله چې وایو د ټیټ سیاسي شعور د نشت له امله دی، نو فکر کول پکار دی چې دا شعور څنګه لوړیږي، چې بیا د ځان ژغورلو ملي او ټولیزه اراده د همغه پر بنسټ رامنځته شي. که زموږ نننۍ غونډه د همداسې یو فکر د رامنځته کېدو لامل شي، زه فکر کوم موږ له خپل سل کلن خوب څخه د راویښېدو زیری درلودلی شو.
ښاغلی لیوال وایي دوی ژمن دي تر څو په سیمه کې د یوه ټولیز فکر د پیدا کېدو او عمل ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو د ولسي تړون یو شمیر غړي وایي چې د څه باندې یوې پیړۍ رئیس د ډیورنډ فرضي کرښې په واسطه دواړو خواو ته د ویرې د راپیدا کېدو هڅې شوي او په لوی لاس دلته پراته قومونه د ترهګرۍ د قربانېدو تر څنګ په ترهګرۍ مشهور کړی شوي دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د میشتو خلکو د ګډ کلتور ساتنې او ستونزو هواری لپاره د هڅې داسې وخت کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د ډیورنډ فرضي کرښې د راښکلو 130 کاله پوره شول. د خیبر پښتونخوا څخه د راغلي ولسي تړون او پیوستون لار او پلاوی مشر عالم زیب خان وایي له دې کرښې وروسته پاکستان اوس د ولس ترمنځ د کرکې تخم شیندي.
په دې فکرمند یو چې کرښه ستونزه خو لري، مشکل هر وخت پیدا کېدی شي د چارواکو د غاړې نه، خو دا په میس کې د ولسونو یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې ته سازش جوړ دی چې دا ختم کی. اوس دغه به د پښتون قوم ډیره غټه بدمرغي.
د ډیورنډ فرضي کرښې د برخلیک پاړه وخت نا وخت غږ پورته شوی او د دې کرښې دواړو خواو ته د پروتو قومونو د یووالي پاړه هله ځلې تر دې پخوا هم شوي دي. په همدې حال کې څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د وخت انګریزانو دا کرښه یوازې د یوې مسودې له مخې راښکلې چې نه قانوني ده او نه هم منل شوي، خو له دې ټولو سره د ډیورنډ دواړو لورو ته بېلابېلې ستونزې په تېره بیا نامني هغه څه دي چې دلته پراته قومونه او د ولسي تړون او پیوستون لار غړي یې اندېښمن کړي دي.
له فساد سره د مبارزې نوې ادارې دوه تنه په علني ډول پرون محاکمه کړل. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي له فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې له مفسدانو سره بې توپیره قانوني چلند وشي. د دې ادارې رئیس سید اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د رشوت اخیستو په تور د پوځي څارنوالۍ د یو غړي علني محاکمې ته په اشاره وویل چې دا بهیر باید په پوره شفافیت او عدالت دوام وکوي. له ښاغلي افضلی سره د ازادي راډیو خبریال قاسم سلمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې آیا د دولتي کارکونکو دا ډول علني محاکمې له فساد سره د مبارزې په برخه کې مثبت رول ادا کولی شي. ښاغلي افضلی په ځواب کې وویل
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د مافیات فرهنګ عام دی او د سیزنو محاکمه چې د هر ځینه شروع شي دا یو ښه خبره ده، اما اوس لا ډېر وخت ته چې مونږ په دې باندې قضاوت وکړو چې آیا واقعا دغه محکمه به عادلانه وي او آیا دغه محکمه کې یوازې هغه کسان به محکمه کېږي چې سیاسی زور نه لري
یعنی لا هم مگر وير ست چې پروسه به شفافه نه دي
دا هم یو ستونزه ده چې د سرنورانو کار اکثره د سوال لاندې او دا سرکاري چې
د سرنوالي په ساته باندې پروسه کې ځینې اقدامات او ځینې تغیرات او تبادلات پکې رااله لا هم فکر کوي دا غ بنسټونه څونه مطمئنه دي لدې اړخه چې دوی په واقع په سم توګه باندې وکړي سي قانون تطبیق کړي
په عدلي قضایي بنسټونو کې خورا ډېر ستونزې شته اوس هم او دغه ستونزې د هوارې لپاره لازم ده چې باید په بنسټیز ډول باندې کار وشي نه یوازې د څو کسانو په منفقي او یا هم تبدیلی باندې اکتفا باید ونه شي او باید د ته پاملرنه وشي چې په بنسټیز ډول باندې په داسې یو ریفورم سره چې واقعا هغه خپلواکي برخې بدلنه ادارو کې او باندنی سارنه او رونتیا په کارونو کې باید په دې کچه باندې وي چې د دغه ټولو ستونزو مخه په سیستماتیک ډول باندې ونیول شي.
د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د زابل سیمه ایز چارواکی وایي چې د دې ولایت په مرکز کلات کې د لومړي ځل لپاره پوهنتون جوړیږي. د چارواکو په وینا دا پوهنتون به لومړی دوه پوهنځي ولري او له دې سره به په زابل کې لسګونو ځوانانو ته د لوړو زده کړو موقع په لاس ورشي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پوهنتون په زرجری بمځکه کې جوړیږي چې تیر ورځ د مرکز څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه راغلي پلاوی او د زابل د والي لخوا د بنسټ ډبره کښې ښودل سوه. د سیال په وینا تر اوسه د پوهنتون د جوړېدو لګښت نه دی معلوم، خو د را روان کال تر کانکور ازموینو وروسته به یو شمېر محصلان په دوو پوهنځیو تعلیم تربیې او زراعت کې جذب کړي.
دغه پوهنتون به په زر جدي بځمکه کې د کلات ښار ته نږدې په یوه سیمه ده، په دې کې به جوړ شي چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیې او دویم د زراعت پوهنځی به ولر شي، او د هغې نه وروسته به په وخت زمان سره به ورو ورو پراخېږي، نور پوهنځي به هم پکې راشي.
زابل دا مهال د لوړو زده کړو لپاره کوم شخصي او یا دولتي تعلیمي بنسټ نه لري. د کلونو راهیسې د دې ولایت ځوانان په کندهار، کابل او نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې کوي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د کابل په شمال کې د امریکایي پوځیانو پر یوې مهمې اډې د طالبانو د برید په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي یو ځان وژونکي د باګرام په پوځي اډه کې چاودنه کړې چې څلور کسان یې وژلي او څوارلس نور یې ټپیان کړي. ورځپاڼه زیاتوي تر اوسه روښانه نه ده چې برید کوونکی څنګه وتوانېده د باګرام د پوځي اډې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خوندي او په سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېدونکې اډه ده له دروازې تیر شي. ورځپاڼې د ناټو یوه خبر پاڼه هم خپره کړې چې پکې په افغانستان کې د ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. وال سټریټ ژورنال لیکي بریدګر د کارګرو په جامه کې د پوځي اډې ته چې زرګونه قراردادیان پکې کار کوي ننوتی و. ورځپاڼه وایي دا لومړی اصل نه دی چې په باګرام کې د امریکا پر پوځي اډه برید کېږي. تر دې مخکې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې هم پر دې پوځي اډه انتحاري برید وشو چې شپږ تنه امریکایي سرتیري ووژل.
د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د شانورانی په نامه زیارت کې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وشل شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
شاه نورانی مزار د کوټ جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتر کې د خوزدار په سیمه کې دی چې له کراچۍ او د بلوچستان له بیلابیل سیمو هر ورځ سلګونه خلک ورته راځي او زیارت یې کوي. دغه مزار له ښار ډیر لري دی، یو لوی غره په لمن کې پر کوچنۍ غونډۍ جوړ دی. د شنبه په ماښام په دې مزار کې له 50 تر 600 زیارت کوونکي موجود وو چې ناببر ور باندې چاودنه وسوه او په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنې یو عیني شاهد وایي چاودن وسو موږ خپلو بچانو سره د پیښې له ځایه په منډه راووتلو. په مزار کې ورس روان و، د ښځو رقص یا دمال شروع و، چاودنه وسوه. د عیني شاهدینو په وینا په مزار کې چې خلک راټول و هغه ځای یو څه تنګ و، ځکه هم زیاتو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. یو بل عیني شاهد وایي موږ ولاړ و، خلک د وجد په حالت کې و، ناببره چاودنه وسوه، د هیچا پر چا حال نه و، خلکو منډې وهلې. هلته 99 کسان پر مځکه پراته وو. په وژل شویو او ټپیانو کې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي چې روغتونونو ته د رسولو لپاره یې د عیدي مرستندویو ادارې او حکومتي روغتونونو امبولانسونه د پیښې ځای ته 2 ساعته په ځنډ ورسېدل. د کلات سیمې کمیشنر محمد هاشم غلزي رسنیو ته وویل چې دا یو ځان وژونکی برید و. وایي د پیښې په ځای کې نه موبایل ټلیفون کار کوي او نه هلته برېښنا سته، ځکه نو د ماښام له تیاره کېدو سره د مړي او ټپیانو په راانتقالولو کې ستونزې وې. د خوزدار مرستیال کمیشنر د پیښې په اړه وایي زموږ د پلټنو له مخې دا ځان وژونکی برید و. یو هلک کړی ده چې د بدن ټوټې موږ ترلاسه کړې او د ډي این اې معایناتو لپاره مو ولېږلې. په چاودنه کې له 2 تر 8 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي.
هم د هم د دې ساتلند خبرونه. د افغانستان ولسمشر وای په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډیر ګران تمامېږي. ارګ مانی په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غنی دا خبره د ولسی جرګې له اداري پلاوی او ځینو غړو سره د پرون شپې په کتنه کې وکړه. په بګرام هوایي اډه کې له انتحاري حملې وروسته د امریکا دفاع وزیر وای چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغیزمن نه کړي. د افغانستان او تاجکستان د فوټبال ملي ټیمونه به نن د دوشنبه په ښار کې د فوټبال دوستانه مسابقه وکړي. د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د چاودنې له امله د وژل شوی شمیر 250 او د ټپیانو شمیر 150 تنو ته ورسید. هیلری کلینټن د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI مشر د خپل ماتې لپاره ملامت کړی دی. یو مطرح ایرانی مولا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبه ونه کوي. او د مولداویا خلک د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره له سخت انتخاب سره مخامخ دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. راهبندی و بی‌نظمی در ترافیک از مشکلات بزرگ در افغانستان دانسته می شود. از کابل شهرهای بزرگ گرفته تا مناطق مختلف مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو هستند. صبح و شام خصوصا اکثرا راهبندان برای ساعت‌ها طول می کشد. به باور شما عامل اصلی در کجاست؟ ازدحام بیش از حد، نبود یک سیستم درست ترافیکی و یا سایر عوامل را شما در نظر می گیرید؟ چون راه‌های افغانستان اکثرا جاده ها با معیارهای خیلی سابقه ساخته شده، البته وقتایی که جمعیت هم کم بود و نفوس مردم در شهرها خیلی به مراتب کمتر از حال بود. برای بهبود وضعیت ترافیکی چی کارهای باید صورت بگیره و مسئولیت هر شهروند افغانستان در قبال از این چی هست؟ در وضعیتی که شما در هر شهر بزرگ هستین چگونه خود شما مؤثر واقع شده میتونین؟ در همین مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و منتظر تماسهای شما خواهیم بود.
بله، لکه سنگ چه جاوید نیمی در طول نن پا دیخ پراوانه که پا ترافیکی بی نظمی خبری کو چوک ملامت تی پا دی برخه که او چنگه مخانی ول که ریشی که مو فکر کرده وی اغا کار چه یا اغا سفر چه باید پا 15 دقیقه که تاسی وکی اغا پا زینو موارد که پا 1 ساعت که هم نشه که ولی زکه چه دومره بیرو باروی دومره موتر رو استحام وی چه اغا لاره چه باید پا 15 دقیقه که تایی که ممکن پا 1 ساعت که تایی نکریشه. دیدی علت سده فکر نکوی چه موتر چلاون که هم مقررات نمر رایت وی او پملی خاطر دا بیروبار جور شوه دی او که ترافیکی قوانین نشته او یا چوک نرایت وی او یا پخپل ترافیک پولیس ملامتی هر چوک چه تاسی ملامت بوله او تاسی فکر کوئی پا علت دا مشکلات پیدا شوی دی هیله دا چه دا تلفون او همدار سکایپ او افغان بسیم د تاسو واټل شمیرې لاره وي څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0992235340 او یا هم 0982255500 او د افغان بسیم تاسو واټل شمیرې کوم ان شاء الله چې پیاد ده.
بله شنونده های عزیز میتونین برای ما همچنان از طریق اسکایپ زنگ بزنین چون خدماتش مجانی است. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi. و حالا بریم یک شنونده داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. با
عرض سلام و صبح بخیر، نجیب شما را از کابل دعوت می‌کنم.
بفرمایید آقای نجیب.
موضوع خوب را انتخاب کردین، عوامل خیلی زیاد داره این وضعیت. عوامل درجه یکش عدم تطبیق قانون به صورت یکسان بالای همه رجاله، نبود ترانسپورت منظم شهری دولتی که او بتانه توسط بسایی که مثلا ظرفیت زیاد داره در شهرسنویش ها و تراکم نفوس بیش از حد در شهرها، و یک پوینت دیگه ای که همین زمانی که قانون بر همه یکسان تطبیق شوه و اینا شما فکر بکنید که یک جایی اگه یک ملیبس شهری وجود داشته باشه تا 60 نفر میتونه بگیره، اما در مقابل از اون 10 تا واگن خرد 12 تا واگن خرد در شهر کار میکنن، بی خود تراکم بار میارن، موجودیت در فروش های بیش از 100 درصد ایجاده، و این همه کل عوامل دست به دست هم داده این وضعیت بد صفی که ایجاد میکنه. و یک عامل دیگه نبود دریورای مسلکی، یعنی اون دریورایی که یا با نبود اسناد یا با داشتن اسناد جعلی روی جاده هستن. این کل
چیزایی که من میگم یک بخشی از موشک از یه عامل
تشکیل میده، یک تشکر. سلامت باشین سیب. من سلامت تو سیب. بله بریدون که امله روز زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
سلام
سلام سیب.
زقیش محمدی آواز میاری؟
بله سیب، آورو محمدی سیب مهربانی کوی
دیر من زا سره دې چې دا مشکلات غیر مسلکی ځوانان د مسلکیږي، یعنی پر ترافیکو ریاست کې کتا څو غوري لایسنسونه خرڅيږي 15000 افغانۍ ورکې لایسنس کور شاته در تروري، ولې دې هغه سره سره ز ډیر پر ریاست د ترافیکو او په وزارت د ترانسپورت باندې چوم کتا څو د هندستان د سرکونو د ډیزاینونو غوري د پاندغه مسیر کې چې روان یاست او دلته چارای راځي، د چارای په خوا کې ستاسو راسته لاسته او بل فرعي سرک ته ده چې دغه موټرونه چې غواړي راسته لا کلر شي دوی پر راسته لاس باندې حرکت کوي. په هر سرک باندې چې چارای ته ختميږي دغه فرعي سرک ورته موجود ده چې دوی په لاندې وځي او ضرورت دي ته نشي دوی ځان چارای ته ورسي بیا راسته لاس دوی تاوشی. نو دغه سیستمونه دوی ندی عملی کړي، خارجي وطنونه نه پیغام لیدلې دي او دوی تللې دي صرف وخت یې هلته تیر کړی دی که دوی د همسایه ممالکو ډیزاینونه راواخلي مطمئنا چې دا مشکلات حل کیږي. مزه د اقتصاد مسله ما یو ورځ ما محاسبه وکړله، تنه د کابل خار سیدونکي په یو کال کې تقریبا 1100 میلیون ډالر خساره تحمل کوي، زمونږ جی ډی پی ته دا تاوان رسیږي. یعنی دا تیلو مصرف چې کیږي، دا وخت د کارمن چې ضایع کیږي، هغه پیسې چې موږ په نورو ځایونو مصرفولی شوې هغه دلته موږ نه ضایع کیږي، ټولې روانې دي. د دې سره سره د ترافیکو ریاست وایي چې د افغانستان کې تعداد د موټرونو زیات ده، زه ورسره هیڅکله دا خبره نه منم. په اروپا کې هر زر کسونه تقریبا 200 نفر موټرونه لري، په هندستان کې د هر زر نفرونه 250 نفر موټر لري، ولی په افغانستان کې د هر زر نفرونه صرف 50 کسه موټرونه لري، ولی بیا هم د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو. زه د ارزان قیمت نه حرکت کوم، غواړم تر پروانې دو پورې لاړ شم، یو نیم ساعت مخکې زه حرکت کوم، دومره لاره بند ده. حال دا چې د شپې 8 بجې چې زه هغې خونه راځم، زه تقریبا 25 دقیقو کې رارسیږم. نو دا ټول جنجال د ریاست د ترافیکو او وزارت د ترانسپورت جوړ کړی ده. انشاءالله چې دوی به وغوښتل شي پارلمان ته، اول
تدیدی
هم
استیزاشی
هم
سلوی
صلاحیت بشه. سلامت توسی. بله، سرون صاحب، یک موضوعی که خیلی واقعا شاید بر شنونده های ما جالب هم باشه، ازدحام در هر شهر بزرگ دنیا در هر شهر وجود داره.
بله،
در اروپا هست یا امریکا ازدحام هست، رابندان وجود داره، خصوصا در مواقعی که مامورین و مکاتب البته به طرف درس میرن یا دوباره
برمیگردن.
در هر دو وضعیت در هر شهر خیلی ازدحام زیاد وجود داره. مثلا اگر نیویورک را ببینید، یکی از شهرهای بزرگ امریکا، خیلی رابندانش زیاد است. واقعا از یک ساعت به دیگه ساعت رفتن یک ساعت دو ساعت وقت میگیره. اما ای است که در اون جاها در کشورهای اروپایی و امریکایی و غرب قوانین ترافیکی خیلی حاکم است. همیشه زمانی که یک حادثه میشه و رابندان به وجود میه، پلیس به زودترین فرصت وارد اقدام میشه و راه را باز میکنه. و یک گپ دیگه هم است که مردم خیلی واقعا چون رعایت میکنن قوانین ترافیکی را، به همون خاطر طول نمیکشه اکثرا رابندان در این کشورها.
بله، لکه څنګه چې اوریدون که ول روسیه اوریدون که ډیر شی خبره ته اشاره وکړه، په افغانستان که دومره ډیر موټر نه دی لکه څومره چې بیروبار ده. په نیویارک یا نور لوی شهرونو کې موټر واقعا ډیر زیاتی الته ملامتی نشته چې دومره، لیکن دلته موټر دومره ډیر نه دی، لیکن بیروبار دی ډیرو زیاتو موټرو په اندازه ده. او یو بل عیب ته هم چې اشاره ونه شوه او باید وشي، هغه دا ده چې علاوه په هغه اقتصادي تاوان چې لري، ډیر صحي تاوان هم لري، ځکه چې چاپیریال ککړیږي د لوګي په وجه. او دا هم د افغانانو لپاره ډیر لوی تاوان دی چې افغانان یې کوي. یو بل اوریدونکی هم فکر کوم چې د سکایپ له لارې دی، مهرباني کوئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
خیر، سکایپ والا قطعه دی د تلیفون اوریدونکی. مهربانی
سید.
سلام علیکم سره تاسو نه نیسته او د ازادي رادیو ټول محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. مهربانی خو سید. علیم سید،
تاسو زما په ان په شهر کې د ډیر غنو غونه د غرنجونه جوړ کړی ده. په دا کې پلان جوړ شي چې دا غرنجو پر ځای باندې په شهر کې یو خاص دستونه په کار واچول چې هر شهر دوستونه ورکول چې او سورلۍ د دغه ډېرې ګڼې ګونې ته خلاص کېږي. اوس د رنجونه په شهرو کې انتاد دی او سورلۍ هم ټوله وه دغه رنجو ته چې دې ورلېږي او خپل هدف ته ځینې ځانونه رسوي. که دغه رنجو مخه ونیول شي او بستونه په شهرو کې زیات شي، هم به د ګڼې ګونې مخه ونیول شي، هم به چاپېریال پاک شي او هم به دغه ترافیکي پېښې تر هغه به د یو حده راکمې شي. ځکه چې اوس زرنجونه یو داسې مسلکي خلک په دا شهرو کې دغه کلو ته هو ورغلي دي، هلته به زرنجونه رانیولي دي او دغه روز موز او خپله خواري او غریبي په دغه زرنجو د لارې لاسته راوړي. که دوی دغسې خاص پلان جوړ کړي چې دغه بستونه فعاله کړي، نو د دغه پېښو
سلامت باشید. مننه،
سلامت باشید. سب میربونی یک شنونده دیگه هم داریم، بعد از او برق پیام هایی که شنونده فرستاده. البته پیام ها خیلی زیاد هستن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی سب،
مهربانی کنن.
نه الله شد دوی خبری و نکره. خیر، مهربانی کوی سب.
سلام علیکم ساروان سب.
و علیکم السلام، مهربانی.
دغه مسله چې تاسو بس خوښه کړې ده ډیره ښه ده. په کال خصوص کابل کې یا لویو ښارو کې د افغانستان خلک قوانین نه مراعتوي او حکومت هم په دې پړډه او ملامت ده، او خلک هم دي چې په هغه فرهنګ نه پوهېږي سره کوم فرهنګ چې څه رقم په ښار کې موټر نه استفاده وکړي څه خیل لاړ شي. زه خپله دلته په امریکې کې ژوند کوم، په دې ښار کې د لس انجلس دا اوس ډېر یو لرې ځای نه روان یم. دا تاسو کله چې راډیو مې نیولې وه بس ودرېدلم، چون ډېر مشکله ده چې زه بس تیلفون کې وغږېږم او که نه هیڅوک هم نشته دي. زه ډېر یو بیرون له ښار یو ځای کې یم، مخ په ښار روان یم، خو ډېر دې ته بس هغه ارج ورکوم قوانین په ځان باندې تطبیقوم. په څه چې قانون شته ده، ولې ما دلته پارک کړی ده موټر، زه تاسو سره غږېږم. او احیانا که بل چیرته زه ځمه ډیره به ناوخته دی، شپې دو په نامه دي سټاپ ساین یو شای لري چې غلطه به یو درېږې ګورې به بیا به ځې، هیڅوک نشته، پولیس هم نشته، حتی په 15 کیلومترۍ کې د ما هیڅ نفر هم نشته، خو زه درېږم چون دلته یو فرهنګ شته ده. او په افغانستان کې متاسفانه چې فرهنګ نشته ده په خلکو کې. البته دغه د موټر چلولو فرهنګ ډریورانو سره نشته، او دا خلک چې پیاده ځي دو سره نشته، څوک چې دوکانداری کوي دو سره نشته. حکومت خو په خپله غم ککړه، حکومت داغه خو بس له هر چا نه جگوغو که فرهنگ نشته ده. نو ده ما په نظر دغه چې قوانین نشته دی او خلک نه تطبیقی، دغه لوی عامل ده.
بله سب، بیرزی افشانه
شکر، سلامت باشین سب. و برخی ها در پیام های هم که فرستادن عوامل مختلف را در موجودیت البته مشکلات که در ترافیک هست را برجسته فکر میکنن. یک شنونده دیگر را میگیریم، بعد از اون میریم. پیام ها خیلی زیاد آمدن از طرف شنونده ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام سروان زمال خان نیکی، سلام و احترامات من از بلاس و خاقت و نغمان سو بلکل زمان بوده که دولت ملامت دام خلق ملامت دی بلکل چوب دوتا ترافیک قانون نم ترافیکی قانون دوتا پام نکوی سره کسی بگی اگه ترافیکی شاری ایدلی که ترافیکی کنی نو آگه قانون پام نکوی نوزین خارون که ضروری کی نوزی علاقہ دا چھتا دکاندار مخی وطلی سرکتا نو سرک مخی بیا دیا دکاندار مخی کراچوان والا دو نو دیر حالا نو دیر سنزی فیرا نو حاغ بغیر مسلکت دیوارا چی لیسنس مخیر نو زوارم دی مدیر ترافیک در چی دیتا دی آغاز تا لیسنس فتوارک سنکن
بله
صاحب، ډیر مننه چې تلیفون جوړ کړو په خپله کې خراب شوه
قط شد. بله سالون صاحب، یک موضوع دیگر هم که در افغانستان میتونه خیلی حلال مشکلات باشه، مشکلات را حل بکنه، ساختن اشاره ها و اشاره های ترافیکی فکر میکنم خیلی مثبت و مؤثر واقع شده میتونه و همچنان امی که تعیین شوه اگر کسی تخلف کرد خیلی جریمه بزرگ بپردازه یا مثلا لسنسش گرفته شوه، این هم شاید بتونه که مؤثر واقع شود.
بله پدی که خوشک نست، خو دلته هم یو شمیر زورواکانو کار خراب کړی دی چې کله ترافیک پولیس ګوري چې یو زورواک له اشاره سره اشاره تیریږي، نو هغه بیا مجبور شي چې یو عادی کس هم پریږدي چې هغه هم تخلف کوي، بیا هغه تم څه نه وایي. په ځلونو په دې ټولنیزو رسنیو کې به تاسو لیدلی چې یو ترافیک پولیس د زورواکانو لوری وحل کیږي، ټکول کیږي، ځکه چې موټر درولې وي یا ورته ویلي چې ولې د ترافیکی قوانینو سرغړونه کوي. متاسفانه چې همدا کار شته او له خلکو به موږ تاسو مغواړو چې هر کلم دغه خلک ویني حتما عکس واخلي، ویډیو واخلي، په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي. دا ډیر آسان او ارزان لار ده چې خبریږي.
بله بدون شک. و همچنان یک موضوع دیگر که در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان تنها در یک صورت، البته نه در اونجا زورمند، نه وزیر، نه وکیل، هیچ کس اجازه نداره از اشاره سرخ بگذره بغیر از در قدم اول امبولانس. قدم دوم پلیس و قدم سوم اطفائیه.
بله.
که اینا هر سهش کارشان خیلی فوری است.
بله پلیس هم پاق صورت بله. که چه عاجل کار بلری او آقا سایرن و چالانه کرده وی و پرلپسی آرانونه که وی حتما ضروری کار ولی پاقه صورتی
حتی با یک طرف هم میتونه داخل شد. اما در افغانستان خیلی ها شکایت دارن که از دست زورمندان یا برخی از نیروهای امنیتی گفتن از این لحاظ به تکلیف هستن. شنونده های عزیز، البته نیروهای امنیتی بعضشان که برای ازی شاید خیلی عجله هم داشته باشند که برای رسیدگی به یک حادثه یا یک رویداد برن،
که ماموریتی خصوصی او کم دست بیاوسیلی وی دموش افغانان اکثرا دیر بیاوسیلی دی اگه کار چه یو دو دقیقه حوصله غواړي باید صبر وکړي، هغه صبر ډیر خلک نه لري، نو دوی هم دغه مقررات بیا نه رایتي. څنګه پیغامونه به ولولو؟
یک شنونده سروان صاحب خیلی منتظر ماندنم اینا رو بگیریم و بعد از او پیام ها بفرمایید. صاحب
مهربانی
ورور جان، بالکل دای او منل حقیقت ده چې نور نړۍ کې کموټر ډیر جماعه سہولتونه شته، خو زمونږ جدید نن نصالوی خپل پوخا جوړ شوی جدید یو عزت جلال آباد له خبرې کوم عزت تقریبا دغه وو بجی په وباندی وو بجی د 200 پلاټ او د 3 کیلومتر د 200 پلاټ وړاندې ولاړیو، او اله دغه ده چې 12 دقیقې کم نه بچی د 200 پلاټ منګ وو وختو. دلته مشکل په حکومت کې لري او په خلکو کې ده. خلک په یو راسته کې 15 قطار موټر دي، هغه سرک مقابل باندې دا څه کوم چې هغه بل مقابل لوري موټر به کم سره دي، نو ستونزه په موږ کې هم شته. زه هم خپل یو چلوونکی یم، او بل مشکل دا ده چې دلته خود سر کمپنۍ دي ریکشا جوړي ډېر زیات بهر غوسه کې خلک لګیا یا انګران لګیا دي تاسو ټول څه جوړي ریکشا جوړي دا دي زرنجونه ډېر زیات بې اندازې روان دي، هند ریکشې روان دي، چین روان دي، د پاکستان ناراضي داس یو حال دی. هغه پاکستاني ریکشې خو چې وګوره خو ډېر زیات شین لوګي کې کاربن مون اکساید غاز تولیدوي چې د صحت لپاره ډېر زیات مضر دی، ډېر خطرناک غاز تولیدوي. داس چې قدم دی په یو ثانیه کې د لاس ریکشې مخې ته راځي، حکومت هیڅ د ډېر کنټرول لپاره کوم پروګرام نه دی نیولی او نشته. اوسه ګوري داسې بې بندوباره موټر را روان دي چې دا خپل ملک نه ګوري. په پښتو کې یو متل دی وایي چې خپل سره خپې غذا کړي وایي نه غذا ولې خپې دي باندې وځي. نو مشکل دا دی دلته په دې هیواد کې په عوامو کې دی او په حکومت کې دی په دواړو کې دی هیڅ کنټرول په هیواد کې چې یو سړی یو شی جوړي او د هغې چې زموږ څومره ضرورت دی څومره په کار دي خو دا مسله نشته را روان دی تجارت دی او په تجارت کې د حکومت خلک هم شریک دي غټ خلک دا کار کوي واړه خلک دا کار نه شي کولی نو ملامت دواړه مونږ په دې ملامت یو چې یو جګه په پنځه قطاره بندوو د مقابل لوري مخه بندوو او حکومت په دې ملامت دی چې بې کنټروله بې نرخه زاړه موټر هیواد ته را روان دي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه
له تاسو. باز هم ساروان زب میخواستیم پیام رو بگیریم اما یک شنونده در اسکایپ منتظر ماندن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم گران جور بخیر.
سلامت و سه مهربانی کوی
محترم د آزادی رادیو کارکون که تاسو اوریدونکو ته ټول ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې څرنګه چې خبر یم چې تاسو موضوع نن د ترافیکي ازدحام په وجه باندې ده نو یو نظر او یو سوال لرم. نظر مې دا ده چې په سعودي عربستان کې ما ډیر وخت تیر کړی او هلته د ترافیکي پیښو هیڅ ستونزه نه وي. بلې اورې؟
بلې بلې صاحب
ستونزه نه وي. هغه وجه دا ده چې یو خو د قانون احترام ده او بل دا ده چې کله چا ته رخصي یا لیسنس ورکول کیږي نو په هغه وجه باندې دوی ته هلته درس ورکول کیږي. او درېیمه خبره دا ده چې کله درس ورکړی سو نو په هغه صورت کې یو پیښه چې کله راځي یا کومه غلطیا کوي د اشارو یا کومه ترافیکي قوانین ته احترام ونه لري او حکومت ورته مخالفه ورکي یا غرامه ورته ورکي نو هغه مخالفه د میاشتې په حدودو کې د تیرېدو دوهمه مخالفه کیږي. یعنی که چېرته په میاشت کې صدت نه کیږي ډکه یې نه کیږي نو هغه ډبله کیږي. نو هغه کس چې ډریور وي هغه په دې پام سره چې دی غلطیا هم ونه کړي او دغه غرامه یې ډبله نه شي نو ډېر احتیاط کوي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه پیسې د ترافیکي عامو خلکو ته نه ورځي چې په ترافیکو کې خلک ولاړې د رشوت په توګه باندې اخلي بلکې دا بیت المال ته ځي او حکومت ته ورځي بینکونو ته ورځي ځکه چې په هر کمپیوټر لګېدلی ده په هغه کمپیوټر کې دی چې غلطیا وکړي هماغلته ډایرکټ په یو روپۍ هم د ترافیکي مدیر یا مامور نه اخلي بلکې حکومت ته ورځي. او سوال مې دا ده چې که چیرته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې چې ازدحام ډېر زیات ده او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا ښار د ډېرو کم نفوس لپاره جوړ شوی و او اوس خلک ډېر زیات دي نو د هغې ښه لاره به دا نه وي چې په دغو کومو ساحو کې چې زحمت ډېر وي په هغو کې هوایي پلونه جوړ شي او دغه میلیونونه ډالر چې راغله د افغانستان لپاره او نړیوال کومکونه وکړل او د موږ او تاسې بلډنګونه پرې جوړ کړل د موږ او تاسې مسیرانو او دغه شي ته یې پام ونه کړ. نو که چېرته په دې کې هوایي پلونه جوړ شي آیا دا به د دې پلو د دې ازدحام سره کوم کومک ونه کړي؟
بله شکه چې کومک به کوي خو تر څو چې قوانین لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خلک رعایت نه کوي موټر چلون کې او نور رعایت نه کوي تر هغه پورې کومک نه کوي ځکه چې لکه څنګه چې لومړنی یا دوهم اوریدونکو اشاره وکړه وایي په افغانستان کې دومره موټر هم زیات نه دي لکه څومره چې عملا بیروبار وینو د بیروبار اکثره دي قوانینو د نه رعایت له کبله ده نه له دې کبله چې واقعا سړکونه کم دي یا تنگ دي او یا موټر ډېر زیات دي. په هر حال به هم مننه.
خیال محمد خیرخواه از پروان در پیام خود نوشته کرده که بی‌نظمی ترافیک به خاطر از است که از طرف زورمندان و افراد دولتی قوانین مراعات نمیشن و گفتن ترافیک هم ضعیف است. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که ازدحام و یا حوادث ترافیکی زیادتر اوقات گفتن ملامتی به دوش افراد بوده به خاطر که قوانین را مراعات نمیکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که شهر کابل به خاطر 600 هزار تن جور شده و حالا گفتن 6 میلیون تن زندگی میکنند. امی گفتن علتش است. انیف از کندز نوشته کرده که تردد بیباکانه واسطه های دولتی مخصوصا نیروهای امنیتی و عدم رعایت قانون ترافیکی توسط اونا عامل اصلی رابندان است. گل رحمان از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که پلیس ترافیک باید در هر شهر زیاد شوه و گفتن که جلو حوادث به این طریق گرفته میشه. عبدالباسط غفوری از ولسوالی ده سبز قریه ده یحیی نوشته کرده که از همه راننده ها خواهش میکنیم تا در انگام رفتار از سرعت زیاد خودداری کنند. گفتن از نارسیدن کرده دیر رسیدن بهتر است. و محمد طارق غفوری هم از ولسوالی ده سبز کابل نوشته کرده که باید همه راننده ها قوانین و مقررات ترافیکی را رعایت کنند تا از حوادث خونین ترافیک جلوگیری شوند.
رحیم الله نوری د کابل څخه لیکوي په مکاتبو کې ترافیکی درس د تدریس شي چې ټول په ترافیکی قوانینو خبر شي. عزت الله عظیمی له کندهار ولایت لیکي په کندهار کې له ډیره وخت هم خلک له ترافیکی اشاره او ترافیک قوانینو نه مراتوي. عزیز الله ارمان نیازی له خوست له صبری ولسوالۍ لیکي وای ځینې ډریوران دي چې ترافیکی قانون تر پښو لاندې کوي ځکه د سپرلوی د مرجوب سبب کیږي. ولی جان له غزنی لیکي وای ترافیکی پیښې زیاتره د سړک د خرابوالي په علت دي. بل اوریدونکي افضلی له کندهار لیکلی دی وای زما نظر ده چې د هرې خوا چې راوخلې حکومت ملامت دی نه موټروانان. رحیمی له مزار شریف څخه لیکي وای د ترافیکو د خرابوالي اصلي لامل د سړکونو کوچنوالی دی او د چلوونکو غیر مسلکی توپ. بل اوریدونکي شایداله کابل لیکلی وای د ترافیکو د بیروبار د کمولو لپاره باید د هند پشان د هوایی پلونونو څخه کار واخیستل شي. شفی جان زدران له خوست له نادرشاه کوټه لیکي که قانون مراد شي تر ډیره هر څه سمیږي. محمد نسیم له کندهار لیکي ترافیک ملامت دي ځکه چې کوچني موټر چلوي نه نور جمله نه لوستل کیږي متاسفانه. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکي وای په لشکرګاه ښار کې ترافیکی بې نظمي ډېره سوې ده ځکه ترافیک خپله وظیفه په ښه ډول نه ترسره کوي او د خلکو څخه پیسې هم اخلي.
بلې سارون صاحب در پیام هایی که داشتیم یک پیام خیلی جالب از طرف آقای رحیم الله نوری بود که گفتن در مکاتب قوانین ترافیکی درس داده شود. یک زمان ما به یاد دادم حدود 30 سال پیش که خود ما هم متعلم مکتب بودم در افغانستان قوانین ابتدایی ترافیکی درس داده می شد در برخی مکاتب و در زمانی که کودک بودیم البته یک کم آگاهی ما داشتیم که چی باید بکنیم در مسائل ترافیکی، اول کدام کار شوه، دوم کدام کار شوه، کی اهمیت بیشتر داره. ولی متاسفانه که حالا تدریس نمیشه در هیچ مکتب در کشور.
بله پکار ده چې څنګه چې د خلک مضمون نوی په پښتو یا دری مزامینو کې چې اجتماعي مطالب او موضوعات هم وي حداقل د یوې مقالې په توګه ترافیکي قوانین تدریس شي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
بله سلام علیکم.
سلام سیک میرا بولین.
خب از سید قلعه هستم از کابل. بسیار زد و بخشین. من برنامه تان از شروع تعقیب کردم. موضوع خوبی است و چند موضوعی که ما هم در ذهن داشتم بعضی از دوستا سوال کردن و اوناشم و شما فعلا که گفتین کمی قوانین اگر در مکاتب تدوین شود بسیار خوب است چون آگاهی مردم ما از نگاه یکی خود ما به حساب ترافیک جاده داریم یکی از وسایط است و یکی هم به حساب عبور و مرور آبرین است که اصلا مردم دید میشن که مردم آگاهی نداره. مثلا در شهر کابل سر زیر زمینی را ما که میریم با 15 دقیقه 20 دقیقه الا به طرف مرادخانی ما برسیم به خاطر که مردم از بین سرک تیر میشه در حالی که زیر زمینی وجود داره کسی تیر نمیشه. و یکی سر موضوع متراک بود. متراخ واقعا کسایی که دریور هستن امروز ما واقعا دریور پیدا کرده نمیتونیم به خاطر که دریور اصلی اصلا گم از ایجا. هر کسی اگه اشترینگ یاد گرفته بریک و اکسلیتر یاد گرفت خلاص دیگه هیچ کدام کار بار یاد ندارن به خاطر که قانون نمیفهمن. ما در یکی از روزها در دان چمن یکی از اشارهای ترافیکی بود به طرف دست راست دور میخوردم عین رقم نفر به طرف دست چپ دور کرد رفت. زمانی که در پولیم ما بود مفت موتر سر صدا کردم گفت موتر بند است نرو میگه نه دست چپ اجازه است که بریم. یعنی مردم آگاهی ندارن.
بله.
و یک خواهش از شما دارم همین مشکلات را که شما میجا گرفتین از مردم نظریات مردم گرفتین یک روز امیر با مقامای ترافیک در میان بگذارین که بگین اینا چون برنامه تان لایف بود همگی یار شنیده بگین که نبی مردم از پیشنهاداش که ترافیک هم یک ذره یک توجه کنه. من فعلا در جاده آمدم متراب بدون دست میام سنگ در وسط جاده موندگی است به طرف دسته که ما میایم به این طرف میایم که من خودم رو به رو با موتر یک توقف کردم اشاره کردم گفتم بیا در دست دو طرف است چی میکنی طرف قرار طرف من سیل دارم. و یکی این موترایی که مسافربری است مثل فلانکوچ واره میگن چی میگن قسم موترا اینا کاملا جای توقف نمیفهمند در بین سرک استاد میکنن سوری میواردارن سوری تا میکنن ازدحام اینا میارن زمانی که در پلیس حساب میکنه او بدر همین جای استاد کردن است برو تو را غرض نیست. یعنی اینا اصلا نمیفهمن که دریوری چی. یار همین پیشتر که یک برادرای ما از لس آنجلس گپ زد گفت که قانون فرهنگ مردم نمیفهمد دریورا نمیفهمن این همین چیزا اگر برشان بگین به همین مسئولین ترافیک اینا هم توجه کنن فکر میکنن در آینده بهتر خواهد.
بله بدون شک شنونده عزیز سلامت باشین. و یکی از برنامه های زیر آسمان کبود را البته که روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان نشر میشه، به همین موضوع در هفته های خیلی نزدیک اختصاص خواهیم داد با شرکت مقام های مسئول از اداره ترافیک و وزارت ترانسپورت.
بله، نو حتما به پمدی موضوع لکه څنګه چې تاسو ویل موږ هم نیت چې خبرونه ول روز کستاسو لدی استقبال نه مالی میږي تاسو لدی مشکلاتو چې تاسو په خبرو کې موږ ولیدل، نو په دې ارزي چې په دې خبرونه ول رو له چارواکو سره خبرې پیوکو او یو حل لار بل اخر پیدا شي. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون لاله اوریدونکو دی مهرباني،
اما خیلی فرصت کو تا یک دقیقه نه تماس از اینا قطع شده سروان سید پیغامونه تماس را نمیتونیم بگیریم. بله، یکی دو پیام داریم از شنونده های ما. عزت الله عظیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که در قندهار حوادث ترافیکی خیلی زیاد شده، و شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که موجودیت اشاره های ترافیکی و همچنان شاره ها مثل که گفتن از میدان هوایی تا منطقه خیرخانه در کابل ساخته شده، هی میتونن مشکلات زیاده باشنده های مناطق مختلف کشور را حل بکنن.
عبدالله علیمی تندر لهلمن لناوی ولسوالی سخلی که دیوی چه یولوی مشکل داره چه دیر دیروران لایسنسونه پا پیسو اخلی، او همده علت چه دوی ترافیکی مقررات نرایتوی او پا غلاره چه باید لار نشی پا همه غلاره زی لکه سنگه چه مخکینی آوریدون که ورته اشاره وکره.
تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه میکروفون شما تماس گرفتن و پیام